سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبرونې تمو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د امنیتي کمرو د نصب په اړه د بخښنې نړیوال سازمان دریځ رد کړ. دغې سازمان ویلي وه په عامه ځایونو کې د کمرو نصبول د افغانانو اساسي حقونه نقضوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې د دې طرحې عملي کول د طالبانو د هغو سختګیرانه سیاستونو دوام ښیي چې د دوی لخوا پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو وضع شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نن جمعه پر خپل ایکس شبکې پخوانی ټویټر لیکي د امنیتي کمرو نصبول یو ضرورت دی او د دوی په خبره ده یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټولو هیوادونو کې عام دی. دغې وزارت زیاته کړې ده چې په اسلامي شریعت کې هیچ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې څوک د چا خصوصي حریم تهدید کړي او یا تر نظارت لاندې ونیسي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت په روستي و کې په کابل ښار کې د څه باندې 2500 امنیتي کمرو د نصب خبره کړې وه چې د یو شمېر افغانانو غبرګونی هم له ځانه سره لره. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس د کندهار هرات په لویه لار په ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د افغانستان بانک ویانت حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې د افغانستان بانک رئیس هدایت الله بدري ټپي شوی او موټر چلوونکی مړ شوی دی. بدري د طالبانو په منځ کې مهم کس ګڼل کېږي. نوموړی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالي وزیر و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سوچی په بندري ښار کې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه وي. د شوټر پرس خبري اژانس راپور پر بنسټ د خبره د کرملن ویان دمیتری پیسکوف کړې ده. له څو اونیو راهیسې د دې دواړو مشرانو د لیدو د ځای او وخت په اړه خبرې روانې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې اونۍ په پیل کې په مسکو کې د خپل ترکی سیال کوربه و. ترکیه او ملګرو ملتونو په ګډه د 2022 کال په جولای میاشت کې په هغه توافق کې منځګړیتوب وکړ چې پر بنسټ اوکراین کولی شو د تور سمندرګي له دریو بندرونو څخه غلی ودانۍ او نور خوراکي توکي نړۍ ته صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان په پوله د توپونو تر ډز وروسته هر لور ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتک خارګوټي کې تر سختو نښتو وروسته د توی په خبره سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورن کړي دي او وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونې لامل ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغسې پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 2500 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بېساري ډول تر برید لاندې راغلي له منځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغسې پراخه ډلهیزې څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. په همدې حال کې یو معترضه افغان میرمن مسوده کویسانی وایي که څه هم افغان میرمنې د اعتراضونو پر مهال لا وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره یې اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې میرمنې له ویرې اعتراضونه ونشي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن،
دوی له خلکو ویره لري چې یوه میرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایدیولوژي د انسان ضد ده. ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي.
به ګونه سرکوب بکنه.
د کابل خار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصی ازادی سلب کړي.
دا کاری خوی د جنایت په خوده کم سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصی رم تر نه وتل بلل کیږي، ځکه د خلکو د کورنۍ مېرمنې بیرون وځي سودا لپاره، طبعا دا کمرې به یې بیا راخلي او د خلکو د خصوصی حریم به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په 1 نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي، دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو په اړه اندېښنې شته. ریچارډ وینډ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې هغه ترکیې ته د 4 ورځني سفر په ترڅ کې له افغان کډوالو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوال د دغو خبرو په اړه بېلابېل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنډ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په اړه ډېری اندېښنې شته. هغه څه چې د طالبان حکومت تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي. ښاغلی بنډ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې ترکیې ته د 4 ورځني سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د افغان نارینه او ښځینه کډوال له بېلابېلو ډلو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ترکیې له دولتي چارواکو سره یې هم لیدلې دي. که څه هم ښاغلی بنډ د دغو ناستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د سلیمان د میرل پانتون د علمي پلاوي غړي ډاکټر آلیا یولماس چې د اګست په 9 او 10 په دغو ناستو کې ګډون کړی و، وایي چې د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو په دې ناسته کې له ښاغلي بنډ څخه وغوښتل چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې باید د څه ورکونې په یو میکانیزم سره تعقیب او په شفاف ډول ورکړل شي. اغلی یولماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاغلي ریچارډ بنډ اصلي پوښتنه دا وه چې څنګه طالبان له مخالفو ډلو سره د خبرو میستا راوستلی شي، او هغه د دې یادونه هم وکړه چې غواړي د دې مسایلو د سیډولو لپاره یو تخنیکی ټیم رامنځته کړي.
خو د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړي او یو فعال میرمن فوزیه کوفی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنډ او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو سره د ترکیه په ناستو کې حضور درلود، وای چې دوی د افغانستان د خلکو او د خصوصو ستونزې مطرح کړې. خو غلی کوفی دا کوي چې نړۍ اوس د افغانستان د پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. نوموړي زیاته کړه
متاسفانه دنیا دغه یک دید سیاسي نه لبه د مرغه نړۍ د افغانستان پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. د نړۍ د خبرو محور بشري مرستې وي او اوس د اقتصادي مرستو بحث روان دی. یو سیاسي لید څو چې خپل مدني او سیاسي ټولنې او د افغانستان ښځو سره راټول نه شي او د یو سیاسي لارې پر نقشې موافقه ونه شي، دا چې نړۍ ته انتظار وکړو چې راشي او زموږ مسلې راته حل کړي، دا له حقیقت لري خبر ده.
د دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنت په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او طالبان یې په جنسیتي تبعیض تورن کړي و او ویلي و چې د طالبانو حکومت په بېساري ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې د میشتو افغان مدني فعالانو په یوه غونډه کې ښاغلي بینیت د افغانستان وضعیت ته رسېدنه یو نړیوال مسؤلیت وباله. ومو غوښتل چې د ریچارډ بنت د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو د ویان مرستیال یې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تل دا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین دي او ښځو هم د اسلامي شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او تیر میلادي کال کې پوهنتون ته له تلو څخه هم منع شوې. همداشان ښځې لا هم په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري او سنګرتونونه یې هم وروتړل شول. د سفر، تفریح او سپورت حق هم له دوی اخیستل شوی او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوی دی. په دې دوو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو د نیوکو تر څنګ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو طالبانو تل رد کړي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر تورستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټکټونو پیرودونکو کم شوې دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوې دي. دوی وایي که څه هم د ټکټونو بیې کم شوې، خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بلابل ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي، ځکه د ځمکې له لارې سفر ارزانه ورته پریوزي. دا راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبريږي اوریدلې مهیره وایي.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټکټونه ورکول، خو په خبرې اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړې وای
غټیم کې بکره اته زره نه زره تر او زره باندې ټیکټونه ډیر لوړ قیمت وکړو، خو ډیر ارزانه سي ولا څه لوړ زره روپو تر رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پر راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وای لدی عمله د دوی کار سخت خراب شوې ده.
داسې حالات کې راغلي چې وضعیت مې بیخي خراب والی، نه چې ګاډی شته داسې پوره خوند مناسب نشته، نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو، غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکه کو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکو شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خوده سي ده چې د ځمکني سفر به ډیر ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د ځمکې لارې نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لاری سفر وکړي مرکز یا نور ولایتو ته. او وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب او غلاوی وي، کسام بیا ډیر لوړ و د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه، وایي مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې، غلاوې او امنیتي ستونزې وې.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی، په افغانستان کې جګړې وې، پر لوی لار باندې امن نه و، د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولای چې کابل ولاړ شي، هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د طیارې لوړ ټکټونه پرې کوله، سل یو سل ټاله ټکټ به پرې کوي، بیا به تر هلمند وو، د هلمند څخه کابل ته، کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او دغه راز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. پریخ پرونه که مو ده کندهار موزیم تور ولو،
ده داخلی سیلانیان و ترچنگ بحرمی سیلانیان هم دلی ده موزیم چخیلی ده نکوی.
ده شعر نقد لرو،
پدیر زاره چلتاید که دیر نوی خبره که دایسی
شعر بواوری.
اشتخ وکسه لازمان لکه غشی ناشنا چی غیراوری.
لأومان نیازی چخه بواورو چه ده پلال انجورونه چرنگ جوره بی
چلور ورزی، پینزه ورزی، چه هر ورز سره او ساته یا تو ساته کار پیبنده و که پدر موده که و چهره جوری.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه ده سباون کتابتون زمون نهوشتم اما کتابتون شو چه پرانستر شو.
ده لیکوال و شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زر غلیم غزنی خارتا نزول اولیاء و خارتا کلا تلا منتشفا را کری.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غېږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسلمانانو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصرې دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچاکي دا مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلم آثار په دانرج وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي ترڅو دا تثبیت سي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته ته وسپاري.
عبدل شکور چپان وای د تاریخي آثار سره د خلګو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي او د بهرنوي سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
که موږ تاسو وګورو چې خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، هغه ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته. باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست دننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی اقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې وروسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم سو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغونپوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوي په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په اتو ولسوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې، ثبت او راجستر شوې دي چې پکې 45 نوي پیژندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جومات چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جومات ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالی مرسته جوړی شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یکشنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. دوی دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدي ویلي یاد بنسټ غواړي سږ کال د باباجي تاریخي جومات د بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. د زیاتوي د دوی پلاوي همداشان د دغه تاریخي جومات سروې، برآورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جومات اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جومات اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول یې مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جومات ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فضل احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې برآورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا غونډه د جمعې په ورځ د اګست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبې لیسې ته څیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون آفرینی څه ده، څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون آفرینی داسې توضیح کړه.
مضمون آفرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون آفرینی د ذهني عیني پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهراً یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون آفرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا د وایسي د پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکرارېږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یوه تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامته هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. زموږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي. لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه څه بس کاروو، دا ولې نه زړیږي، دا د جذابیت لپاره نه کاري. مګر یوه ټوکه سې درې وارې وکړې، نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای ستا وخندئ، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانه سي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ښه، داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځې او ووایې چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون آفرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون آفرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلیږي، خو شعر فکر نه لري، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایډیالوژي ځای شي، او ایډیالوژي خو شعر وژني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي، هغوی وایي چې ایډیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لاهو بیا د شیری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شیر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودی کې، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپل یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی، په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. مونږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې مونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بی شخصیت غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي، او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. نو زمونږ په کلیو کې هم دا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم، نو کله چې څوک وایي شعر لیکم معنا دا چې دا په چا میان شوی او میان توب خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې فکړی به یو طرفه یي او دې کې به یې ماته خوړلې. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یې دوه طرفه یي، نو معنا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پېښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګی اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنې ډېر شیان مونږ لرو، مونږ کولی شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
د وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه چې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا.
په قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه که، چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانیستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانیست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤل مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند د قیام کرالیسا کې پرانیست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا له کله نه چې موږ دغه د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاری دي او مرستې دي زموږ سره. موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په هغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او ښځې کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کېږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوئ؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي. یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې په څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوي ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهی وکیندلو، څام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولو، نو په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نهه ویشت کتابتونونو کې به مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 4000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزني ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په عالی لیسه کې جوړ کړی. داسې د سیمې ټول اوسیدونکي کولی شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه راټول کړي دي چې په هغه کې د سیمې او ولایتونو فرهنگ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون لا جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. دی له خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لومړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مناسب مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري، مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشتاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرو مرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څنګه انځورونه جوړیږي؟ د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا اثره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خو دا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا د غنمو د پلالې نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې شو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنګ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یاده یې د پلاله خو دغه رنګ ده او دا رنګ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او د حرارت په ذریعه بدلوم. او وروستۍ پوښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پوښتنې کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالې څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله وسو چې د غنمو له پلالې نه د اثر جوړوم. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سلایې جوړوي. څیرې چې دي نیاره څیره چې ما کار ور باندې کړای ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هره ورځ سلایې 7 ساعته یا 8 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې دا څیرې هم ستا دي چې ما جوړې کړې دي دا 4.5 ټوټې 3.5 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې وسي. مثلا سترګه ته جوړې هغه څنګه باید وسوځوي، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیازی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د میرزا خالب په ساړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وای چې کله له هند کاناډا ته کډه کوله نه شوي کولای چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات سی آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه شوی کولای د وزن د ډیرېدو له وجې نه چې کله موږ له هند راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندی وو ما په هند کې جوړ کړي وو، د هند سیاسي څیرې وې، ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمېر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمېر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل، یو شمېر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جملې کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازي په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریختی دا کایی سریختی مگورتا وایو دا. البته زلا ار کالی چه پا هند که اومه دوستان چه براتلونو ما بلا افغانستان را وقتو سخ کالم من لافغانستان را وقتی و غرور می را تراو. بل دا کاغذی تختی دی چه پا غو بندی بخمل سریخ اومه تور بخمل لاغون استفاده کی. نور نو دا سوزوالو لپاره موږ له اوتو نم استفاده کوو او له منقل نم استفاده کی. ځینې نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نم استفاده کی، خو مختلف طریقې دي، هر څوک یې په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر تر څنګ د ښاغلي نیازي د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بېلابېلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ور وپېژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
له ترکاری فروشی تر انځورګری یو ستړی مسل خوله لاس راوړنو ټک بختیار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکون کې لري. دی له خپل ستکون کو فیس نه اخلي او وای د دنجونی ستکون کې اوس د انځورګری هنر لاري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د شاخلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپوري پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت بے برخې او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوږو شوی چې له عمله نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته یې کار ویلې دی. خوایې د دې ترڅنګ انځورګرۍ سره هم لیونۍ مینه وه او همدې مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړي. نو موړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیر دو سره بیا موږ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راتګ وروسته یې هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ له یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه آزادی رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه موده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بابا مینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت و که نه و، دی به په دې خاطر مانه ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکی ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی عکس هم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاری خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد دره.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ یې د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، زده کړه نه پاتې وي، په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان، ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې دست فروشي کوي، پلاستیکونه خرڅوي، بوټان رنګوي، د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي، نو په دې وایس ما غره ټول کړل. یو یو ماشوم را وسته دلته مې ځای ورته ورکړ او اوس هغوی شکر دی دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي، پښتو، ریاضي، انګلیسي، قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېری هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغۍ له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، د تمدن ښار ته، د اطلاع د نازولو اولیاو ښار ته، کله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپله له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ځیله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی، ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه، زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم، دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ یې اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو، شتمنو خلکو، بهر میشتو افغانانو، نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ شي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داده چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پاتې شوی یم، د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومانو حقونو، ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړي او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي، زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي، که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسٹ ڈیزیز سنڈروم نمی کی ڈاکٹران رو تویلی دی چھے دا جنیٹکی موضوع دے خوڑی رو اگر زم دا گلے چخرم آدم دیر خطرناکی گلے دی
دا تسکین پا باور کلیج در مرست هم را سروسی یو چور سخ جوری جی تسکین وش غوری تر دی انوان لاندی دا تسکین دا جنو خواه خوشو و دوستانو للوری لحق سر دا مرست را طول ولو پا مخا پا خوال را سنوی که یو کمپاین هم شروع سویدهی او لیکی ما پریجدهی چی یو زوان هستی لیکوال شایر و جورنالیست مو پا بعد حال که دا جوانش پیو را زیتی روی شاو خواش پوش ویسکلن فرید احمد تسکین دا پکتیا ولایت وسیدون که دای دا تر دا وقت موجود او وجود دو شیری طولگی وجودی عذاب جرگه و مرکه پا لوی پکتیا کنن او پرون دا فخری افغان باچا خان عدم تشدد او سیاسی تحلیل او ځینې نور نصری اثار هم لیکلی دی خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
داونی مو آزادی رادیو د بی مجله پروگرام هم دومره و تر بلې اونۍ زحمت شپرلا تاسو اجازه اخلم شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حدن نری ستا پا بلتون دوم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری دمرا دیتا گئی دل دیدن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نلری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نلری وغم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری ستا پا بلکن دوم حد نلری لتا سی تمہارا گیر